السلام علیکم سړی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره لاستویم تخنیکی چاره میر احمد صافی مختوری او ری چی د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې د اونن لا افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي. دغه پروګرام په ارګ معنی کې جوړیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله هم پکې حضور لري. دا موده سر موجوده د همو ری چی د امریکا متحده ایالاتونو ویلی دی چې منځنی ختیځ د یو سلکو شلو زره سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. نور مسایل هم لرو تر څو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای.
د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره یو شمیر کاندیدان وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د سیاسي بحران د حل لپاره موقت حکومت جوړ سي او جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لواک لري سي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی مجیب زدران او دوه نور پیژندل سوي غړي راشد خان او نبی ساحل په پایرلند کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره یو ځای سي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په هند کې پر دوه اړخیزو خبرو روابطو خبري کوي. پوره خبرونه واوري. په افغانستان کې د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدان وړاندیز کړی چې روان سیاسي بحران د حل لپاره په افغانستان کې موقت حکومت جوړ سي. د دوه کاندیدانو له ډلې څخه محمد حنیف اتمر نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې سیاسي اپوزیسیون غواړي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو تر وخته موقت حکومت واک په لاس کې واخلي او د جمهوری ریاست انتخابات دي هم موقت حکومت وکړي. په هغه بیان کې چې نن جمهوری ریاست ته بل کاندید فرامرز تمنا ولوست اشرف غنی ته وړاندیز شوی و چې لواک لري سي او کده موقت مشر په توګه کار ته ادامه ورکول غواړي ل خپل کاندیدای دي تیر سي. د افغانستان ستري محکمې د اپریل په 28مه حکومت کړ چې اشرف غنی او دغه کابینه د نوي جمهور رئیس تر انتخابه کار ته دوام ورکولای سي. د جمهور رئیس اشرف غنی ویاند محمد هارون چخانسوري نن په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې دی ویلي چې د کاندیدانو د غوښتنه غیر قانوني ده.
مرجع تفسیر قانون اساسی ستر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است. هیچ فرد نمیتواند
دی وایي چې د افغانستان د اساسي قانون د تفسیر یوازنی مرجع د افغانستان د اسلامي جمهوری ستر محکمه ده. هیڅ وګړی نشي کولای چې په خپل خوښه اساسي قانون تفسیر کړي. د سرپرست حکومت لپاره د ترتیبات واره طرحه د اساسي قانون او د افغانستان د اسلامي جمهوری خلاف کار دی. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د سپتمبر په 28مه نیټه کېږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل د کاندیدانو څخه دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی مجیب زدران به نن په ایرلند کې د ملي لوبډلې له نورو غړو سره یو ځای سي. د کرکټ بورډ ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې مجیب زدران، راشد خان او نبی ساحل د هند د غوره لیګ په سیالیو کې د ګډون له امله په ځنډ له خپل لوبډلې سره یو ځای کیږي. د کرکټ بورډ ویاند ویلي راشد خان او محمد نبی ساحل به د مې تر 18مې ایرلند ته ولاړ سي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي یک شنبه او سه شنبه په ورځو د ایرلند د کرکټ له لوبډلې سره دوی اوري ایلری. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بعد د مې میاشتې په 28مه نیټه د پاکستان د کرکټ د لوبډلې سره اوري ایولری. دا تمرینی مسابقې دي. د کرکټ نړیوال جام سیالي د مې په 10مه پیلېږي او د جون په 14مه به یې ورستی لوبوي. د افغانستان ولسمشر په جلال آباد کې پرونی حمله تروریزم بللی او ویلي دي چې تروریستانو بیا ثابته کړ چې د ولس اجماع ته چې د جمهور رئیس په وینا سوله ده درناوی نه لري. په بیان کې د جمهور رئیس په حواله لیکل شوی چې د تروریستانو داسې حملې پر روشان راتلونکي د خلکو باور نسی کمزوری کولای. په جلال آباد کې پرون څلور چاودنې وسوې. د ننګرهار والی ویلي چې په حملو کې څلور ملکي وګړي ووژل او شل تنه زخمیان شو. په ننګرهار کې داعش او وسلوال طالبان دواړه فعالیت لري. هلته د پرونیو حملو مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هند ته تللی دی. له کله راهیسې چې امریکا پر ایران خپل بندیزونه تمدید کړي، هند د ایران د تیلو صادرات بند کړي دي. جواد ظریف نن وویل چې په سیمه کې د تازه پرمختګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره نوی ډیلی تللی دی. ظریف د هند د بهرنیو چارو د وزیر سوشما سوراج سره تر کتنې مخکې وویل، هند زموږ ډیر مهم سیاسي، اقتصادي او سیمه ییز شریک دی. امریکا تیر کال د ایران سره له نړیوالې موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه ووته. امریکا سږ کال پر ایران بندیزونه له سره نافذ کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د ایران د تیلو صادرات به صفر کړي. چین او هند د ایران د تیلو تر ټولو ستر خریداران دي. امریکا مخکې د هند او چین په ګډون د نړۍ شپږ هیوادونو ته استثنایي مهلت ورکړی و چې د ایران تیل واخلي، خو د مهلت موده یې تمدید نه کړه. له هغه راهیسې چین او هند د ایران د تیلو اخیستل بند کړي دي. او سپینه ماڼۍ پر داسې پوځي پلانونو کار کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لوري د حملې په صورت کې، په داسې حالت کې چې ایران خپل اټومي پروګرام چټک کړي، امریکا وکولای سي چې یو لږ شل زره عسکر منځني ختیځ ته واستوي. دا خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی. ورځپاڼې پرون د پټو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن خپل دا پلان تېره اونۍ د لوړ رتبه امنیتي چارواکو په غونډه کې بحث ته وړاندې کړ. د ټایمز په حواله په دې پلان کې مختلف امکانات شامل شوي او عملي کول یې شایي میاشتې وخت ونیسي. په رپورټ کې راغلي چې د پاتریک شانهان په پلان کې د ایران د ځمکني اشغال انتخاب نه دی شامل سوی. د امریکا دفاع وزارت یې سپینې ماڼۍ تر اوسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی.
فرشته جلال دی و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې دا او نن له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي.
قرار است امروز در ارگ ریاست جمهوری نخست مروری کمک های ایالات متحده امریکا و افغانستان داشته باشیم.
به همه اورئ چې د افغانستان د افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر د سفر په اړه باندې یو شمېر امریکایي او افغان چارواکي وایي چې ښکاري اوس په افغانستان کې سولې او اوربند څخه تمرکز د ولسمشرۍ انتخاباتو ته شوی دی. په هلمند کې خلک له وړو غلاو په ښار کې شکایت کوي.
ما ول دغه وسستی په بای چوکي دغه دغه لک ورسره وغلا هغه ول زی پیجر ماده ما زوی دغه لک ټکستا کول ما ته ول ول دوی کورونه چي دي هغه څه پیانه کړي او لار ته ومه زیاته.
نه هم اوري چې امریکا منځني ختیسته د یو لک او شل زرو سرتیرو د استولو پر پلان غاور کوي. دغه پروګرام به تر 15 بجو په افغانستان کې دوام کوي. دویمه برخه دوونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او ګوړی اچار ته ځانګړی دی، خو په لومړۍ نیمایي کې اول راپور د تاسو ته خبروم. د افغانستان جمهوري ریاست ارګ ماڼۍ نن د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې د پروګرام کوربه دی. په دغه پروګرام کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله له نورو ګڼو چارواکو او مقاماتو سره برخه لري. په دغه پروګرام کې له افغانستان سره د هغو ټولو مرستو بیا کتنه کیږي چې په ملکي برخه باندې لګیدلي. شاوخوا 130 میلیارد ډالر امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال راهیسې له افغانستان سره مرسته کړې چې نږدې 10 سلنه په ملکي چارو باندې لګیدلي. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام یو رپورټ را لېږلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز یو وار بیا د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې چې په ارګ کې به تر اکثره شي له افغانستان سره د امریکا په مرستو کتنه کیږي.
قرار است امروز در ارګ ریاست جمهوری
د وای ټاکل شوی چې نن په ارګ کې افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د مرور غونډه ترسره شي چې د ملي وحدت حکومت مشران او امریکایي چارواکي به پکې برخه واخلي. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته راغلی او په کابل کې د امریکا سفارت د خبرې کړي اعلامې پر بنسټ ټاکل شوی چې میرمن ویلز د حکومت له مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره وګوري. اغلی ویلز له دې وړاندې هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس په ګډون له یو شمېر افغان چارواکو سره کتلي دي. ارګ ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي چې اغلی ویلز یکشنبې په ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او دواړو لوریو د سولې د پروسې د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو د انتخاباتو په وخت ترسره کېدو او د امریکا د ملکي مرستو پر بیا کتنې خبرې کړې دي. د ارګ په اعلامیې کې راغلي چې ښاغلي غنی او میرمن ویلز په سپتمبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. د بیان له مخې دواړو لوریو دغه شان د ښې حکومتوالۍ او خودکفایۍ ته د رسېدو په هدف د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې د موضوع په اړه هم خبرې کړې دي. امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری او شریک دی چې د نورو برخو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو ډیری برخه لګښتونه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره دغه هیواد ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سولې ته د هڅولو په هدف تر اوسه له طالب استازو سره شپږ پړاو خبرې کړي دي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته د اغلی ویلز سفر دوه پیغامونه لېږدوي. لډلې انتظار خادم
دغه سفر کې دا دوه پیغام ورکوي. یو طالبانو ته پیغام ورکوي چې سولې ته ژمن یو کینه کوي نو انتخابات ته. دویم د افغانستان حکومت د اطمینان ورکوي چې که شپږ سګون ډالرز دي بیا هم زمونږ تعهد د افغانستان حکومت سره شته دی. ولې په مجبور کې د امریکا د شپږ سګون ډالرو اغستل دا هم د افغانستان حکومت ته سیګنال چې مونږ ته زمونږ کورنی مسایل لومړیتوب لري، سوله زمونږ حتمي ماموریت دی. ولله په دې معنی نه ده چې مونږ ټول عمر ستاسې سترګو ته ګورو که چېرې ته رسېدنه ورکوي مونږ په دویم انتخاب باندې فکر کولی شو.
واشنګټن په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو له بودیجې شپږ سوه میلیونه ډالر مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره ځانګړي کړي، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې دا پیسې د افغان ځواکونو د سپما شویو پیسو یوه برخه ده چې پر افغان ځواکونو به کوم اغېز ونه کړي. ښاغلی خادم دا هم وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیالي سفر کابل ته دا پیغام هم رسوي چې امریکا په اوږد مهال کې د افغانستان د جګړې بیا نشي پرې کولې او کورني پروګرامونه یې ورته د افغانستان د جګړې په وړاندې لومړیتوب لري. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهوری ریاست ارګمانۍ نن د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د پروګرام کوربه دی. په دغه پروګرام کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز هم ګډون لري، ولسمشر اشرف غنی به هم پکې ګډون وکړي. الیس ویلز له یکشنبې راهیسې په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو په وخت ترسره کېدو باندې ټینګار کړی دی. څو لیدنې هم د انتخاباتو په موضوع باندې څرخېدلې دي. د افغانستان په روانو مسایلو کې سوله او انتخابات هغه دوه مهمې پروسې دي چې تقریبا هممهالې چارې روانې دي. د یو شمېر امریکایي او افغان چارواکو له تازه څرګندونو ظاهرا داسې ښکاري چې اوس په افغانستان کې له سولې او اوربند څخه تمرکز د ولسمشرۍ انتخاباتو ترسره کېدو ته ډېر شوی دی. فریبا ظاهر په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
دوی ورځې وروسته له هغه چې په قطر کې د امریکا د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې شپږم پړاو خبرې پای ته ورسېدې، د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز کابل ته ورسېده او سمدستي یې له افغان مشرانو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د ولسمشرۍ انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. میرمن ویلز چې نن سه شنبه هم په کابل کې ده، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره په جلا لیدنه کې پر شفافو او باوري انتخاباتو، د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسې پر چټکې آمادګۍ او د انتخاباتو د بهیر لپاره د کارکونکو پر ګمارلو ټینګار وکړ. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د دوشنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې لا هم طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته جدیت نه دی ښودلی. جان باس د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه وویل:
Well, the United States has strongly supported elections in
د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړی کال راهیسې په افغانستان کې د انتخاباتو کلک ناتړ کړی دی. موږ خوښ یو چې د افغانستان د راتلونکي ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د پام وړ مالی مرسته او تخنیکی سلامشورې ورکړو.
شغلی بس دغه راز ویل سره لدی چې د انتخاباتو خپلوا کمیسیون پر خپل ټاکلي وخت د ولسمشي انتخاباتو تر سره کېدو لپاره د احتمال د ډېرې دو خبره کوي خو د په وینا لا ډېر کار پاته دی چې دغه کمیسیون او حتی په خپله د ولسمشي انتخاباتو نماندان او ګوندونه یې تر سره کړي. هاخوا د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ وویل چې حکومت ژمن دی د ثبات او د قانون د حاکمیت لپاره پر ټاکلي وخت د ولسمشي انتخابات تر سره کړي. د افغانستان د قانون پر اساس تر روان لمریز کال د جوزا پر لومړۍ نیټه د ولسمشر د کار موده پای ته رسیږي چې باید تر دې مودې دیرش تر شپېتو ورځو د مخه ولسمشر انتخابات ترسره سوي وای. خو د انتخاباتو ترسره کېدل د بېلابېلو دلایلو له کبله دوه ځله وځنډېده. اوس په پام کې ده د سپتمبر پر 28مه چې د میزان یا تل شپږمه کېږي دغه انتخابات ترسره سي. د انتخاباتو له پروسې سره هممهاله له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرو دوام یو شمېر انتخاباتي څارونکي اندېښمن کړل او انتقادونه یې راوپارول چې ګواکې د انتخاباتو بهیر د سولې تر شعار لاندې راغلی دی. په خپل زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي هم د خپل ماموریت په پیل کې خوشبیني وښوده او ژمنه کړې وه چې سوله به تر انتخاباتو مخکې وسي. خو نوموړي په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول سي. ښاغلی خلیلزاد په ځانګړي ډول له طالبانو سره په شپږم دور خبرو کې ورو پرمختګ ته په اشاره ویلي چې ډاډه نه دی سوله دې تر انتخاباتو د مخه وسي. سیاسي تحلیلګر انتظار خادم په دې نظر دی چې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې که سوله نه کېږي نو انتخابات به لومړیتوب ولري. دی وایي
زمانی فرصت دا ده چې سوله باید وشي. ته الیس ویلز له خبرو دغه انتباع هم غسل کېدی شي چې هېڅ شک پکې نشته دی که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي انعطاف نه ښیي نو انتخابات به کېږي او دا به په دې معنی وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت په مخ باندې غدول کیږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو دوامدار بریدونو او د افغان حکومت اوربند غوښتنو ته د طالبانو منفي ځواب ته په کتو بیا هم وختي دی چې ویل سي د څرګندونې د سولې د نه کېدو په معنا وي. خو دې حقیقت چې طالبانو هم له افغان حکومت سره لیدو ته لیوالتیا نه ده ښودلې او له امریکایي مرکچي پلاوي سره په خبرو کې تر ډیره پر خپلو غوښتنو چې یوه یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل دي ټینګار کوي. نو د سیاسي تحلیلګر نصرالله ستانکزي په باور امریکا د سولې پر وستلو کې له بیړې کار اخیستی او طالبان له همدې احساساتو د امتیاز ترلاسه کولو هڅه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې د ولس پرګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګ ازادي راډیو ډاٹ کام کې د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول نړۍ کې په ژوندۍ توګه د انټرنیټ لاره اوریدل شي. ورزو هلمند ته لخرګه اوسیدونکي وایي پولیس له غلو سره همکاري کوي. دوی وایي چې ترغلا ورسته ځینې غله لاس پلاس نیولي خو پولیس د دوی شکایتونه نه ځوابوي او غله برته خوشی کوي. د عبدالسل کې د چپ دی ورستو کې د لخرګه ښار په ډیرو مهمو سیمو کې غلا او د خلکو لټل زیات شوی او د پولیسو کمکاري په دې اړه باندې خلک ناهیلي کړي. د هلمند امنیه قمانداني بیا وایي چې په دې اړه باندې جدي کار کوي او د غلو مخه نیسي. الیاس دایی په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د لشکرګاو سیدونکو زلمی زهیر د خبريالانو ټولین ترغلي دی پس پینه ورځ د غلاو او د غلو په وړاندې د پولیسو د سور برخور څخه شکایت کوي. د لومړی غلانه د چې د زهیر پښې د خبريالانو تر ټولین راکښلې دي. په دې ورستوي کې پر ټولنیزو رسنیو د لویو وړو غلاو څخه شکایتونه او د شکوونکو په وړاندې د پولیسو د ناسم او سور چلند په اړه لیکنې او انتقادونه ډېر سوي دي. زلمی زهیر ازادي راډیو ټول د نږدې ډیر زر افغاني موبایل د موټر څخه غلو غلا کړ.
یو میګر کوي هغه میګر کوي سره یې سمون خېجه وي لاړم لومړی ځتا ما غره ټول ول دغه چې ول څنګه غلا کړو و دوی خپل زغه پښتني ډیر وسره ما ول دغه وسه سی په با چوکي دغه دغه لک و سره و غلا کړ. هغه ول زه پیجر ما د ماما زوی دغه لک ورته کسا کول و ځا ټلیفون دغه ما د ماما زو مون وړي دی پیشن دی مباره چکسای کول ماته ول 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 ته دوی کورونه چي دي هغه صاحبانه کي اولار ته ومه وزياته ما ول الله په شهر کې سوي ده ول يا دوی کورونه په ومه وزيک دي کورته بسم الله ته چولار ومه وزيته ومه وزيک راته ول ول غلا چیر وسه مال بازار کې نو ولار ته لومړي وزيته دل دولي رايله
ول کې بل شکرګا شهر کې د ماشومان په واسطه چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي په ډیر سیستماتیک او منظم ډول غلا وکړي. دله معلومه نه ده چې څوک د ماشومانو دغه ډله د غلا او شکونو لپاره رهبری کوي. خو خبریال زین الله ستنگزی چې د ماشومانو په واسطه د یوې بلې غلا عیني شاهد دی وایي پولیس که غله ماشومان نه نیسي نو لازمه ده چې هغه شبکه او مشران پیدا کړي چې یاد ماشومان غلا تر باسي.
دا یو لوی ستونزه ده، د دې لپاره باید جدي حل لاره پیدا شي. زه خپله دغه سی او پی شي شاهد یم، څو میاشتې وړاندې یو سپیژري څخه پیسې وتښتولې، د خلک ما ورسره ګیر کړله. بیا هغه هلکانو هغه مثلا غلو وویل چې موږ پیسې ورکوو پلان کې هوټل کې موږ مشران ناست دي پیسې مو هلته یوړې یو نفر موږ او زیته ما بیا بیا ما وویل چې دا مسؤلیت ما او زیته واریستله. سپیژری هم راسره و، هغوی ونیوله کله مې چې هلته واریستله هغوی ته مې وسپارله. وروسته مسله بیخي بل ډول سوله، هغوی چې دا په موږ اړه نه لري، دا کوچنیان دي، دا موږ نشو بندیانولی.
دوی که څه هم د چا نوم نه اخلي خو ازادي راډیو ته وویل هغه مرکزونه او کسان معلوم دي چې ماشومان غلا ته اړباسي، خو پولیس یې په وړاندې عمل نه کوي چې دغه کار دوی د اړوند حوزو پر مسؤلینو او پولیسو بیا باور کړی دي. دا یوازې زلمی زهیر او زین لاس تنگزی نه دي چې په لشکرګاه ښار کې د مخ په زیاتېدونکو غلاو او شکونو څخه پوزیته راغلي دي. د دې ښار ډېری اوسیدونکي وایي په سپینه ورځ د لشکرګاه په مهمو او امن سیمو کې غله د وسلو په زور د خلکو څخه موټر سایکلونه، موټر او نور وسایل اخلي. کله چې دوی پولیس ته مراجعه کوي نه یوازې نتیجه نه ورکوي، بلکې د هغوی لخوا مسخره کېږي. د نږدې شپږو میاشتو راهیسې په لشکرګاه ښار کې د غلا او جنایي پیښو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د ولایتي شورا رئیس وایي دوی ته هم په دې اړه سلګونه شکایتونه رسېدلي دي. عطاول افغان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو تعداد کسان چې په دولت کې دي، په سر د اقتدار دي، هغوی هم چې کله کله د غلو په لاس ورشي هغه شامل ورسره کوي. په اصطلاح چې هغه د دې غلو د تشویق باعث ګرځي، ځکه چې پنځه ورځې سړی بندي شي، لس ورځې بندي شي، بېرته ایله شي شي، نو هغه بېرته غلا کوي. په پیسو په مقابل کې ایله کېږم.
پولیس که څه هم په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د غلو او شکوونکو د ډېروالي مسله تاییدوي، خو وایي چې دوی په ضد جدي کار کوي او ډېر لاسته راوړنې هم لري. د هلمند امنیه کمانډان سمونیار حسام الدین ازادي راډیو ته د غلو مجرمینو هغه شمیرې وویل چې په دې وروستیو کې د پولیس لخوا نیول شوي دي.
پولیس سل په سل کې دې ته مجبور دي. دغه وظیفه ده، زما هم ورته هدایت دی، که په داخل د ښار کې، که په ولسوالۍ کې، که په شاراو کې، پولیس ته همیشه دغه زما هدایت دی چې کم کسان چې په جنایي جرمو کې ګیریږي او یا په دې کې لاس وهي یا لاس لري، پولیس ته دې وګرفتاري کوي او هم یې کړه.
د خبره چې پولیس د غلو مجرمینو سره په شریکه شاریان شکوي او بیا د نیول سوو غلو پر دوسیو خاورې اړوي رد کړه. کومندان وویل خلک دې د مجرمینو او غلو د نیول په برخه کې د پولیسو سره مرسته وکړي. د غلا او شکونو یو شمېر داسې پیښو هم شته چې د هلمند ژورنالیستانو تر ټولنې یې خبر رسېدلی دی، خو د پولیسو د راپور په هغه پاڼه کې مو ونه لیدلی چې د سې شمې په ورځې د رسنیو په واک کې ورکړه. د پولیسو مسؤلین وایي د غلا او شکونو پیښې د بیکارۍ سره تړاو لري، تر هغو چې په بېساري ډول د ځوانانو لپاره د کار زمینه نه وي برابره سوې، اسانه نه ده چې په یوازې سر پولیس د دې عمل مخه ډپ کړي. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات منځنی ختیځ او خلیج ته د 1,00,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. امریکا وایي د هغه څه پر وړاندې چې د ایران لخوا جدي ګواښ بلل شوی، د مقابلې لپاره په سیمه کې خپل پوځي ځواک زیاتوي. بل لور ته بیا ایران د امریکا دا اقدام د تبلیغاتي جګړې برخه بللې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ پر یو شمېر پوځي انتخابونو غور کوي چې لمخه ښایي منځنی ختیځ ته 1,00,000 سرتیری واستول شي. امریکا وایي دا ګام د ایران لخوا پر امریکایي ځواکونو د برید او یا د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران د هڅې د مخنیوي لپاره پورته کوي. دا خبره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله کړې ده چې نمونه نه دی یاد شوی. د دې سرچینو په وینا د امریکا سرپرست دفاع وزیر پیټریک شانهان دا پلان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امنیتي سلاکارانو په وروستۍ غونډه کې وړاندې کړی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې په دې پلان کې پر ایران د مځکني پوځي یرغل غوښتنه نه ده شوې. سپینه ماڼۍ او دفاع وزارت یا پنټاګان تر دې دمه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په منځني ختیځ او په ځانګړي ډول په فارس خلیج کې د امریکا له لورې د پوځي ځواک د زیاتولو خبرداریو په سیمه کې وضعیت ترنګلی کړی دی. متحده ایالاتو تیره اونۍ خپلې یوه الوتکې وړونکې جنګي بیړۍ خلیج ته واستوله او B-25 بم غورځوونکې الوتکې په قطر کې په خپلې پوځي اډه کې ځای پر ځای کړې. اخوا بیا ایران د متحده ایالاتو وروستي ګامونه او خبرداری یوه تبلیغاتي او رواني جګړه بللې ده. ایران له خپل لوري ګواښ کړی دی چې که فشارونه پرې زیات شي نو د 2015 کال د اټومي موافقې ځینې مهمې برخې به عملي نه کړي. متحده ایالات د تیر کال په جون میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او پر ایران یې اقتصادي بندیزونه زیات کړل. د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې د 2015 کال موافقه چې جرمني، فرانسې، برتانیې، چین او روسیې هم لاسلیک کړې ده د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران مخه نشي نیولی. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی.
نوم قدرت الله ده کابل خار اوسیدونکی ملکی تلفات ده که نظامی تلفات ده دواړه خواته موږ دردیږو. که په طالبانو په سب کې هم کس مړ کیږي هم افغان دی، که دی خو مړ کیږي هم افغان دی، باید ونه شي. باید موږ یو انګیزه پیدا کړو، یو مفکوره داسې پیدا کړو چې موږ دغه وینې ولې تویږي، د پردیو په خبرو باندې ونه شو. ځکه قرآن عظیم شان کې الله پاک ویلی ده چې ټول مؤمنان سره ورونه دي، نو بیا ولې خپل منځ کې سره جنګ کوو؟ په هر کور کې ویر دی، په هر کور کې ماتم دی. روژه معلوم نه ده، اختر معلوم نه ده، خلک د اختر مونځ خوشحالي کوي، د خلکو کالي د خیاط سره پاتې کیږي او دلته کس په شهادت رسیږي. د خلکو میوه د کور د اختر میوه، د روژې د روژه ماته میوه په کور کې پاتې کیږي، هغه وژل کیږي.
نو مه حجلاد د وطن دښمنان بل خصوص القاعده یا طالبان نه غواړي چې موږ تاسو آرامه پات شو او 13 ورځ موږ تاسو شهیدانو چې جلال آباد کې مو څلرویش کسان تلفات ورکړل، هغه ټول ملکیان ول. نو د دې نښکاري چې د هغوی جنگ د اسلام سره ده، د هغوی جنگ د وطن سره ده، د هغوی جنگ د دولت سره نه ده.
سید نسی خبرې کومه د من غواړو چې دغه تلفات چې ډیر شوی دي دا باید ختم شي یا صلح راشي. من ډیر انتظار وکړو او ډیر تمه لرو چې صلح راشي. لکه چې پرون جلال آباد کې دغه واقع وشو او همچنان د لمان سرک کې وشو، موږ هم غواړو چې بس شي. دا
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم یو فرنګي راپور د تیموریانو د دورې د وتلې سیاسي او فرنګي میرمنې ګوارشاد بیګم د زیګ د شپږسو شپږم کلیزې په مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د شاعرانو، ادیبانو او تاریخ پوهانو سیمینار جوړ شو. د اطلاعات او فرهنګ سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل ګوارشاد بیګم یو با تدبیره ښځه چې د خلکو ترمنځ د پخلاینې، تعلیم، د دودولو او فرهنګ په لاره کې ډېرې هڅې کړي او مسؤلیت مو دی چې یاد کړو. خان محمد سیند په دې اړه رپور جوړ کړی.
ملکه گوهرشاد بیگم د تیموریانو د دوره د شاهرخ مرزا مرمن و. گوهرشاد بیگم د سیاست، د ټولنیزو چارو، د خون او روزنه، د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لار کې یو رښتینی او با احساسه مرمن وګڼل شو. افغان ادیبانو او تاریخ پوهانو دا خبره د سه شنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د شپږ سوه شپېتمې کلیزې په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغې د یوې مدبرې میرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چېرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له شپږ سوه او شپېته کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د گوهرشاد بیگم د زیږد کره نیټه نه ده روښانه، خو نوموړي په هرات کې زیږیدلې او په 298 هجري قمري کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ مرزا سره نکاح وکړه. د گوهرشاد بیگم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړی د هرات په ښار کې د مشهور جومات، مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې، خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمېر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاری د گوهرشاد بیگم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه.
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی گوهرشاد بیگم در سده نهم
د بوبل په نهمه پیړۍ کې د گوهرشاد بیگم د سیاسی او عمرانی هڅونه چې په هرات کې کړي دا نتیجه خلو چې د هیواد د ادارې او امپراتورۍ لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویلې شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه همدغه مېرمن و چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرنګي هرات دران رخ نمود.
گوهرشاد بیگم د اتیا کالو په عمر د 1918 هجری قمری کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ مرزا د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ځینو خلکو موږ ته سمسونه را لېږلي، له هغې ډلې حبیب رحمان افغان لیکلي: تر څو چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، فکر کوم چې ناامنیو مخه نه نیول کېږي. واحد مدقق له لوګره لیکلي چې هلته د ازادي راډیو نشرات نه اورېدل کېږي، د دوی ستونزه به حل شي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي: د افغانستان په سولې کې ایران او پاکستان لوی خنډ دی. همدارنګه هدایت الله نیکزاد لیکلي: د اساسي قانون په رڼا کې باید انتخابات ژر تر ژره ترسره شي او د افغانستان خلک خپل سرنوشت وټاکي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلالزی استوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه ووایي.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست یو شمېر کاندیدانو وړاندیز کړی چې د روان سیاسي بحران د حل لپاره موقت حکومت جوړ شي. د هغوی له منځه د جمهوریت ریاست لپاره کاندید محمد حنیف اتمر نن په کابل کې وویل چې سیاسي اپوزیسیون غواړي چې د جمهوریت ریاست انتخابات تر وخته موقت حکومت واک پلاس کې واخلي او د جمهوریت ریاست انتخابات هم موقت حکومت وکړي. په هغه بیان کې چې یو بل کاندید فرامرز تمنانن ولوست، اشرف غنی ته وړاندیز شوی و چې له واکه لریسي او که د موقت حکومت د مشر په توګه کار کول غواړي د جمهوریت ریاست ته له خپلې کاندیدۍ تیر شي. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویان محمد هارون چخانسوري وویل چې د افغانستان د اساسي قانون حکومت د اساسي قانون ساتونکی دی او د داسې حرکتونو مخالف دی. چخانسوري وویل چې د افغانستان د اساسي قانون د تفسیر یوازنۍ مرجع د افغانستان ستره محکمه ده او نور وګړي نشي کولای چې اساسي قانون تفسیر کړي. د افغانستان ولسمشر په جلال آباد کې پرونی حمله تروریزم بللی او ویلي دي چې تروریستانو بیا ثابته کړ چې ولس او د ولس اجماع ته چې سوله د درناوی نه لري. په جلال آباد کې پرون څلور چاودنې وسوې. د ننګرهار والی وویل چې په حملو کې څلور ملکي وګړي ووژل شو او شل تنه زخمیان شو. د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د ملي لوبډلې غړی مجیب زدران بنن په ایرلند کې د ملي لوبډلې سره یو ځای سي. د کرکټ بورډ وایان د ازادي راډیو ته ویلي چې راشد خان او نبی ساحل به هم چې د هند په غوره لیګ کې لوبه کوله د ایرلند ته ولاړ شي او له ملي لوبډلې سره به یو ځای شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي یکشنبه او سهشنبه په ورځو د ایرلند د کرکټ لوبډلې سره او ډي آی مسابقې لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هند ته تللی دی. لکه راهیسې چې امریکا پر ایران خپل بندیزونه تمدید کړي، هند د ایران د تیلو صادرات بند کړي دي. او سپینه ماڼۍ وایي په او رپورټونه وایي چې سپینه ماڼۍ پر داسې پوځي پلانونو کار کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لوري د حملې په صورت کې یا په داسې حال کې چې ایران خپل اټومي پروګرام چټک کړي، امریکا وکولای سي چې 1,60,000 عسكر منځني ختیځ ته واستوي. پر دې خبر سپینې ماڼۍ یا د امریکا دفاع وزارت تبصره نه ده کړې. دا خبر نیویورک ټایمز د پټو سرچینو په حواله خپور کړی دی.
اوس هم فیروزه عزیزی د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
ټاکل شوی نن مجیب زدران په ایرلند کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره یو ځای شي. مجیب زدران، نبی ساحل او راشد خان ارمان د افغانستان د کرکټ هغه درې تکړه لوبغاړي دي چې د هندوستان د غوره لیګ سیالیو په لوبو بوخت وو. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې محمد نبی او راشد خان هم د می میاشتې تر 18 نیټې پورې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره یو ځای شي. د ایرلند سره لومړۍ لوبه د همدې میلادي میاشتې په 19 او دویمه لوبه به په 21 نیټه ترسره شي. په نیمروز ولایت کې د رمضان جام سیالیو په نوم د فوټسال لوبې پیل شوې دي. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون امر حمید عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالی لیوی و نیرا پا دیخوا دا دوه دیرش لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي. د نوموړي په خبره دا سیالۍ د اتو ډلو ترمنځ ترسره کیږي او غوره لوبډلو ته ډالۍ هم په نظر کې نیول شوي دي. او د لیورپول غوره ستوري د انګلستان په غوره لیګ فصل کې د غوره لوبغاړي لقب خپل کړ. د ورزشي ویبپاڼو د خبر له مخې ویرجل فن ډایک په دې لاره کې زیات سیالان لرل، خو چانس ورسره مل و او وتوانی چې د غوره لوبغاړي نوم خپل کړي. د فصل غوره لوبغاړی د مینوالو د غوره لیګ د شل ټیمونو د لوبډل مشرانو او د انګلستان د فوټبال د یوش د غوره لیګ د شل ټیمونو د لوبډل مشرانو او د انګلستان د فوټبال د یوش میر غوره کارپوهانو لخوا غوره کیږي. په تیر فصل کې دغه لقب محمد صلاح خپل کړی و.
د لوګر خونکي او زده کوونکي د دغه ولایت د پوهنې په برخه کې لوښ مېر ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د ولسوالیو په ګډون په مرکز کې ځینې خونځي ودانۍ نه لري او درسي کتابونه او رسمي خونکو د کمښت ستونزې هم تر اوسه پر ځای پاتې ده. په دې اړه نجیب الله لوخیل یو رپورټ جوړ کړی. وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي، د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او د ګوډي اچار تفریح خپرونه.
که څه هم په تیرو کلونو کې د لوګر ځایي چارواکو په یاد ولایت کې څو ځلې د خونځیو د ودانیو او خونکو د تشکیل د کمښت او د ښوونې روزنې په برخه کې د نورو شته ستونزو د حلولو ژمنې کړي، خو لا هم په لوګر کې یاد ستونزې پر ځای پاتې دي او په ټوله کې هلته ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د یادو ستونزو په خوا کې د لوګر په ولسوالیو کې ناامنۍ او جګړې هم د دې لامل شوي چې د هغو سیمو زرګونه زده کوونکي د مرکز پلی عالم په ښوونځیو کې ځانونه شامل کړي او د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله په یو ښوونځي کې د ورځې درې وخته زده کوونکي لوستونه ووایي. د بی بی امین علیسی مدیری انیسابه ها آزاده رادیو ته د خاری خوانزه و زین مهم استونزی داست یاده کری. د بی بی امین علیسی دری وقت فعالیت لری چه د زکون کو گنجایش نلری او داست بی بی ودانه تا ارتیا لری چه د زکون کو دری تایم الوستونه پو دو وقتونو بدل کی. د دی خوانزه مهم استونزه د خون کو د تشکیل کمخ دی چه یو درش خون که محق و زحمنی ویندی. کچارواکی لی موسی را کمک وکی او دا تشکیل راته د پهنی لی وزارت واقعی مونگ بریر خوشحاله شد. د لوګر د خونکو د اتحادیه مشر لطفالله ستانکزی وایي چې
اساسي ستونزه په دې کې ده چې د جای نشتون ده. اکثره په خیمو کې اوسېږي، خیمې هم هغه برابرې نه دي، مناسبه توګه خیمې نشته دي. د کتابو ستونزه ده چې اکثره زده کوونکي کتابونه نه لري. بل خبره دا ده چې مرکز په مکاتبو باندې ازدحام ډېر زیات وي، زده کوونکي ډېر زیات راځي، هغه امکانات چې باید ورته برابر شوي نه وو.
د لوګر د مرکزي ښوونځیو وطن زده کوونکي امینه چې لیوی ناامنه ولسوالۍ راغلي او د نجونو په یوه خاري ښوونځي کې زده کریپل کړي وایي
مشکلات مایی است که ما
زموږ ستونزې دا دي چې موږ ټولګي نه لرو. زموږ د ښوونځي زده کوونکي هم ډېر دي او درې وخته درس وایي. موږ درې یا څلور ساعته لوست وایو. موږ ته د ټولګي ډېر شي، درسونه دې هم ډېر وایو او یو مجهز کتابتون دې موږ ته جوړ کړي چې موږ پکې مطالعه وکړو. په ورته مهال د لوګر ولایت سیمه ایزو چارواکو چې د مرکز د یو شمېر ښوونځیو لیدنه کوله، د پوهنې په برخه کې یاد ستونزې تایید کړي او ویل په لومړي سر کې به لوګر کې سلو ښوونځیو ته ودانۍ جوړي او د نورو ستونزو د حل لپاره به هم هڅې وکړي. د لوګر مرستیال واري محمد نبی احمد زیوایی
سل مکتبه تنه لوګر ته جوړي. هغه موجود چې مکتبونه اولیت ورکول شوي هیڅ تعمیر نه لري او هغه جوینه چې تعمیر لري خو شاګرد زیات یغو ته یو حمایوي او هغه جوړ تعمیرونه جوړیږي. تر کومه مجموع کې موږ په لوګر کې سل مکتبه جوړوو او دا د معرف کال ده د دولت او د حکومت او د خپل رئیس د دولت امر ده چې تاسو په معرف ساکر کال کې ډېره سرمایه ګذاري.
د لوګر زده کوونکي ښوونکي او ځایي اوسیدونکي داسې مهال د دغه ولایت په ښوونځیو کې د ودانیو د کمښت، د درسي کتابونو او د مناسب درسي چاپریال د نشتون په اړه اندېښنې څرګندوي چې لا هم د یاد ولایت د درې سوه دیارلسو ښوونځیو څخه یو سل او څوارلس هغه یې ودانۍ نه لري.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. دا اونۍ د نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو. چایا حامله خزی روژه نیولی شی؟ ولی زینی کورنهی حامله خزی دیتا مجبوره بی چه روژه و نیسی؟ او که حامله خزی روژه ونیسی دوی او ماشوم لڅه ډول خطر سره مخ کیدلی شي. اسلام او شریعت په دې اړه څه وایي؟
نوستا ماشوم بیخی په وجه پروت دی، هغه نبض یې ورو کمیږي.
بس وایي ته چې روژه نه نیسې زموږ د کور برکت خپل ځان سره وړي.
هغه ښځې چې حامله وي شریعت دوته وایي چې دوی روژه ونیسي.
دا میندې اجازه نه لري چې په دې حساب روژه ونیسي.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني یو راپور برابر کړی دی. د خبرونې په وروسته کې د نسایي او ولادي برخې یو متخصص سره غږیدلی یو. خو اوس راپور ته وکشئ.
روختون ته د یو ناروغ پوښتنې ته تللی وم چې په یوې ښځې مې سترګې ولګېدې. ځوانه وه، لوی کمیس یې پتن و، په سترګو کې اوښکو ځای نیولی و، له درده بې قراره وه. د زیات خفګان له کبله نورو ورته سپارښتنه کوله چې آرامه اوسي، خو هغې هیڅ آرامي نه درلوده. له نرسانو او هغو ښځو څخه چې هلته راټولې شوې وې د هغې د حال پوښتنه مې وکړه. دغه ځوانه ښځه له هلمند راغلې وه، په لومړي ځل حامله وه، خو مازف ډاکټر ورته ویلي و چې کېدای شي ماشوم یې مړ پیدا شي. ومې غوښتل ورسره خبرې وکړم. زما په لیدو یې اوښکې پاکې کړې، لاسونه یې لا هم رېږدېدل. اندېښمنه وه، زړه نازړه یې ځواب راکړ. دا یې د حاملګۍ اتمه میاشت ده، خو ډاکټرې ورته ویلي چې ماشوم یې له دې کبله په خطر کې دی چې د دې په رحم کې د جنین د ساتلو لپاره ځانګړې اوبه یا مایع په وچېدو دي. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې واخلو وایي د جنین د ساتلو لپاره ځانګړې مایع ځکه په کمیدو ده چې روژه یې نیولې وه او په کافي توګه یې مایعات نه دي اخیستي.
اوس د روژه ماته کړې ده؟
و ماته کړې مې.
چای دې خوړلې دي
که نه؟ چای مې نه ده خوړلې. پیشلمې کې چې مې چیس کړې به مې چای نه ده خوړلې، ځکه یېرېږم سمه ډېره یېرېږم. نه اوس خو چې راته دې وویل اوس راباندې سم در راغی. د آپریشن چې راته ویله بس در راباندې راغی. یا نن آپریشن وکړه، پرون یې راته ویل، پرون نغل یا به سبا کې. وستا ماشوم بیخي په وچه پروت دی، وایي هغه نبض یې ورو ورو کمیږي. وایي ما ویل ما لسې خو مې موبه نه دقیږي، نور یې راباندې روژې راځي. ما له وی به نیسم هېڅ هم بیا روژه ونیوله نو.
دغه میرمن وایي د دې لومړی ځل دی چې مور کیږي، په دې نه پوهېده چې روژه نیول یې روغتیا ته تاوان رسوي، تر دې چې کېدای شي مړ ماشوم وزېږوي. د دې په خبره په خسرګنۍ کې داسې فضا حاکمه ده چې حامله میندې له ډاره خپله روژه نشي خوړلی. په افغانستان کې د ځینو ناروغانو لپاره د روژې نیول او خوړل سخت کار دی. د دغه هلمندۍ میرمنې په څیر زیات شمیر ځوانې ښځې شته چې د حاملګۍ پر مهال د روژې نیولو ته مجبوریږي او د خسرګنۍ په تیره خوا کې د ترخو خبرو له کبله هڅه کوي په هر ډول چې وي ورځ تر ماښامه په لوږه تیره کړي او هر ډول ستونزې وزغمي. فیروزه چې پنځه میاشتې کېږي حامله ده وایي په روژه میاشت کې د لوږې زغملو توان نه لري، خو په دې شکر باسي چې دې یا ماشوم ته یې توان نه دی رسېدلی. د فیروزې په وینا خوښې تل ورته وایي چې د کور برکت یې وړی دی، نو ځکه اړه ده روژه ونیسي.
دوه روژه مې ونه نیوله، بس زما خسرګنۍ چې ده زما خوښه اندرون مې راته تنه راکوله چې ولې ته روژه نه نیسې، وایي ته خپله روژه ونیسې. بس وایي ته چې روژه نه نیسې زموږ د کور برکت خپل ځان سره وړي. بس کله چې مس سهار شي زما زړه بد بد کېږي او ماسپښین هم شي راباندې زوفیت راځي. بس څو دفعې په ما باندې هم زوفیت راغلی ده. زما خوښه راته وایي چې داسې پلمې کوي راته. بس ماته ویلي وو چې هم وعده کړی ده، بس ماشومان می راوستي وو، بس روزه می نیولې ده، وایي سم را باندې شوی نه ده، ته نخری کې راته وایي.
ډاکټران وایي د حاملګۍ پر مهال ښځې باید سالمه تغذیه وکړي او زیاتره وخت میوې او مایعات واخلي تر څو ماشوم یې سالم او روغ نړۍ ته راشي. خو که حامله میرمنې څه نه خوري او روژه نیسي، ځینې وخت خطرناکې پیښې هم ورته رامنځته کولی شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ګلپری په همدې اړه د خپلې تره لور کیسه راته کوي.
زما د کاکا لور و، اته میاشت عملدار و، روژې نیولو وضعیت ډېر خراب شو، بیا موږ شفخانې ته وړو. خو اول ویله چې دا ماشوم ولادت کیږي، بیا هغه نه بعد ویله چې د دی ماشوم اوبول کم شوی دی، بیا هغه نه بعد ماشوم مړ شو.
دلته د روژې په میاشت کې که کومه حامله میرمن د ډاکټر د سپارښتنې سره سم خواړه خوري او نشي کولی روژه ونیسي، نو د خسر کورنۍ ناسم چلند او توندې تیزې خبرې یې د دې سبب کیږي چې د روژې نیولو پر ځای د کور ټول کارونه ترسره کړي.
درش کلنه نریمان هغه خزه ته چې د شپږو میاشتو حمل لري خو اړه ده د کور ټول کارونه تر سره کړي. دا وایي خوښي او اندرین دی تل دې ته مجبوروي چې که روژه خوري نو د کور ټول کارونه به تر سره کوي.
کار خو هر وخت هر ښځه خپل د کور کار کوي او دا ونه وایي چې باید دا کار سره وستل سوې ده او باید چې دا اجرا کړي او دا ټول کارونه که جوړ وي که ناجوړ وي دا کارونه باید دا وکړي. باید ستا مسؤلیت دی وی کنه موږ خو یې نه شو کولی تر اوسه موږ وکړلی د دې بابې ته کوه خو خستګي خو یې ډېر و نو خو بیا هم څه مو نه سوای ویلې.
په ورته وخت کې شپېته کلنه بیبي ګل بیا وایي نه اولادونه یې زیږولي او لوی کړي دي. په یوه اولاد یې هم روژه نه ده خوړلې. دا وایي اوسنۍ ښځې ډېر نازونه کوي نو ځکه یې کله فشار ښکتوي او کله یې ضعف کړی وي.
فرق هم نه رکوي روزه چې بېګاه مو نه خورم ترګیزم زفسله کولی سم کډېر مې کوم جای وخوږېږي ما نه دي ویلي چې ما دا جای خوږېږي هر څه چې و ما تکلیف مې هغه وخت کې لرم ما نه دي ویلي چې ما دا جای خوږېږي زه دېګ نسم کولی زه کار نسم کولی یا روزه نسم نیوای ما نه پوهېږي چې ما روزه خوړلې وي چې زه تکلیف لرم روزه مې نیولې کار څومره زه په تکلیف یا ما روزه نیولې حوصله مې کړې ده. نو بېګاه نه اوس داسې نازدانه دي چې بېخي زه تېنا کار نه کوي لاسي او روزه هم چې مریض بیا بساره درس روزه خوړه دي.
لبل خدینی عالم محمد الله سید زاده بیا وای اسلام او شریعت حامل خزو ته اجازه ورکړي د چې د خپل ماشوم د ساتنې لپاره روزه وخوري.
اکثرا هغه خزې چې حامل وي شریعت دوته د حاذق طبيب مسلمان طبيب له مشورې سره وای چې دوی روزه ودني سي کله چې دغه تکالیف را فشول یعنی د حمل نو په دغه وخت کې دوی کولای شي چې د روژو قضایي را نو که دوی چیرته د روژې نیولو توان او طاقت نه لري او دوی روژه خوري د کورنۍ د غړو له طرفه یا د ټولنې له خلکو له طرفه یا پیغور ورکوي یا داسې بدې خبرې ورته کوي چې ته ولا روژه خوري نو لکه څنګه چې شریعت دوی معاف کړي دي هیڅ چاته دا لازمه نه ده چې د شریعت د احکامو په ضد باندې دوی چاته تهمت یعنی طعنه ورکړي.
وهان وای شته د کور څراغ دی نو ما پرېږدئ چې کور مو تیار شي. تاسو د نیمه نړۍ خبرونه ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي.
آیا حامله خزی روژه نیولی شي؟ که چیرې حامله خزی روژه ونیسي نو مور او ماشوم له کومو ستونزو سره مخ کیږي او حامله میندې څنګه خواړه وخوري تر څو په راتلونکي کې له خطرونو سره مخ نشي؟ په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی د نسایي اولادي برخې له متخصصې فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته راوبلم.
اغلی امرخیل ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړم په دې وغږیږو چې په کومو حالاتو کې روژه حمله میند ته توان رسي.
حامله یا امیدواره ښځې په درې یا څلورو بخشو باندې تقسیمولی سو. هغه حامله ښځې چې دوی په زمان د امیدواری کې کمبود د ویټامینو لري، کمبود د وینې لري او کمبود د همدغه اوبو سي ماشوم په غو کې اوسي که دا کمبود ولري په غو ته هیڅ په هیڅ صورت اجازه نسي د روزه ونیسي. دویم هغه امیدواره میندې دي چې د دوی فشار په زمان د حاملګۍ کې جګ زي، هغه میندو ته هم موږ نو څه کولای اجازه د روزې ورکړو په دې چې دوی هغه لحظه کې چې دوی روژه ماته کوي موږ تاسې په دې ښه پوهېږي فعالیت د قلب د اسنا کې ډیریږي بس فشار نور هم لوړیږي. دوی وخت چې حامله داره وي په عادي حالت کې هم دوی سمه غذا نسي اخیستی درې وخته موږ هغه میندو ته توصیه کوو چې پنځه وخته له شپږ وخت دوی غذا واخلي چون ماشوم په نس کې وخت چې خوري په معده باندې بوج ډېر راځي او دوی نشي کولای چې مقدار کافی غذا واخلي. دا میندې اجازه نه لري چې په دې حساب روژه ونیسي، دوی په حساب د مریض حسابیږي، دوی کولی سي خپلې قرضې روزي بیا ونیسي.
ځینې وخت حمله میندې لوړ فشار مهم ګڼي خو که یې فشار ښکته او نو بیا یې په کیسه کې نه دي او روژه نیسي. که تاسو راته ووایي آیا که د ښځو فشار ښکته هم وو باید روژه وخوري؟
موږ تاسو پوهیږو چې وخت فشار ښکته وي مور پس هیڅ فعالیت نسي کولی. باید هغه فشار له طریق د مواد غذایي نه دا جک بوزي، له طریق د مایعاتو نه. تاسو به لیدلی وي چې پته په کلیو کې هم وخت وایي چې مور فشار ټیټ وایي چې لږ زره دغه ورکوي یا شړومبې ورکوي یا وایي چې لږ زره مقدار د مایعاتو ورکوي چې فشار بهتره جګ سي یا ته وایي چې لږ جوس چې ورکوي تاسو فشار راجګ سي. پس په دې حالت کې که دا مور روژه هم نیسي او فشار هم ټیټ دی پس دا مایعات نسي اخیستی، په دې حالت کې اجازه روزي نشته.
که حمله میندې د ډاکټر د سپارښتنې سره سره بیا هم روژه نیسي کومې ستونزې ورته زیږولی شي؟
لیوی خوا دوی اماغ مقدار ده آهن چی پا وجود کده دوی تسام غذا و نخلی ورس ورس تخریبی گی بر علاوه چی خپل کم خونکی گی ماشوم هم کم خونکی گی یعنی کم زورکی گی ماشوم مقدار ده کلسیم ده دیده وجود خپل هم کمی گی و ده ماشوم هم کمی گی پتن که امکان لدی سی دیری وقت دوی پس لدی سی پسلات و ولادت هم وکا دوی چون که انیمیا تلاره کم خونی تلاره بغل ازه که یا ماشوم تبینه پکار کی یا مرده دا یو مشکل بل مشکل چې امکان لري دوی فشار لورسی او دوی مخ په اکلمسیا او پریکلمسیا لریسی چې په هغه حالت کې د دوی امدغه سوء تغذی سبب د دې کېږي چې دوی فشار کې تغییر راځي یا په اصطلاح کېږي ډیر فشار راټیټ سي دومره فشار راټیټ سي حتی مور زوف وکي په دې حالت کې فشار راټیټ سو نو هغه د فشار یاده کول بیرته په مغه مواد غذایی باندې کېږي بیرته په سیرومو باندې کېږي نو موږ او تاسو پیږی چې تقویه کننده مواد بلغه روژه ماتوي یعنی هر مواد عضویت تقویه که چه ده خلیل لاری وی چه ده رگ لاری وی اگر روشه ماتی
پا دی که ده مور ماشوم جوان تم خطر پیخیده شی؟
ماشوم پا داخل ده عضویت ده مور که یه مقدار مایه تضرورت لری چه ماشوم هم ده مایه هم خوری هم لده نخپل اکسیجن خیسته ایسی تنفس لخاطره هم مواد غذایی دیدی پس ده مقدار مایه چه کم است و لگه من گفتا سی یو مایه پا لو بور او باسو پا وچی که پریدو طبعا ماشوم لمایند
او هاگه مایند چه ده خوزرگنی ده ترخو خبرو لعمل مجبوری که روژه ونیسی او سامه تخصیه نکوی چه سپارختنه ورده کوی؟
پخیمانی هیچ وقت سود نلری پا امدغه لحاظ باید مخک لحادثه نوی باید جلوگیری وسی او جلوگیری امدغه ده چه پیساب خسران باید دیر زیاد یا امیندوار خزی سره دیر مراعت وکی پده حساب نگاد استراحت نیولی تر خوراک پوری خپل حمل یا نرمال حالت نداده انسان اقا هم یا حالت ده چه انسان زیادتر استراحت ضرورت داری زیادتر غذایی مواد ضرورت داری دا چه خپل اسلام منگه تاسته ویدی تاسته ده مریضی پا حالت که روژه منی سی پس داد ما دی نور کوی چه که ما مرز کم ده خیزه باید ونیسم روژه او مرز می دیر ده باید نوینه نیسم روژه نه حقا امراض پیگو چه هم ما تا هم ماشوم تا می خطر سازه وی که منگه پا دی حالت که روژه نیسو پس قاتل ده ماشوم منگه خپله کیگو هر مور چه دا کار که وی قاتل ده ماشوم دا خپله ده
دنی می نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړی و او ما فرشتي مرسل درته وړاندې کړه پای ته رسیدي تر بیا ښه وخت
نیماله جنگ زارا چې دا سمې باندې سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک لیو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نو سونو نو سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
د ګړې چار درنه اوریدونکو سلامونه مې ومنه داونه هم داسې ژر ژر تیریږي لکه زمو کې ورځې چې پوهیږو هم نه رانه لاړی شي خیر په هر حال له ډېرو خبرو حیران پاتې یو چې په څه به وغږېږو زه په هېڅ نه غږېږو تفصیلي ټوټه اورو
حمیده څه خبره ده چې لکه مار غوندې داسې تاویږي
اوف اوف څه درته ووایم زړه مې اور اخیستی
والکه معده به دې درد کوي بیا به دې ډېر خوړلې وي
فریده مغزه مې خراب دی پار کار کې ملنډې مه وهه
ملنډې څنګه ونه وهم یو ساعت مخکې رک روغ وې په موږ دې ملنډې وهلې اوس دې ځان نه سم لیونی جوړ کړی
زه څه چې پلار به مې هم لیونی کېږي
خدای دې خیر کړي اوس ووایه چې څه خبره ده
ورکه وایه مه پسې ګرځه
نه چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم
هغه د زربیبي خبره ده
رښتیا څنګه شوې خبرې دې ورسره وشوې که نه
نه سړیا خبرې چیرې ورسره کېږي
نو څه دې وکړل
د دروازې مخکې مې یو لیک ورته واچاوه
ښه وایخیسته
نه مړه چیرې یې واخیسته
اوهو ولی
ترڅو چې هغه لکور څخه راوتله پلار یې راغی
لکه چې لیک دی د هغې د پلار لاسته ورغی
نه لاسته وره نغی
خی نو څه وشول زر یې راته وایي چې زړه دې راخورین کو بابا
پلار یې بې سواده دی چې څنګه کور ته ننوتلو یوه خوله نسوارې توکړه او سیده د لیک د پاسه پرېوتل
دا هغه ده
پراونه په دې برخه کې کډوتو صاحب هغه پوښتنې ځوابوي چې اوریدونکو را لېږلې دي. وار به شو د کډوتو صاحب او نتغجانې مرکه به واورو.
ښه کډوتو صاحب په خیر راغلې.
خدای دې وساته نه تا کې هر کله خو نشم راتلی، کارونه مې ډېر دي خو کله کله به راځم.
مننه کور دی آباد. زما مطلب بل څه و، خو خیر که خوښه مو وي خپرونه به پیل کړو او د اورېدونکو پوښتنې به ځواب کړو.
ولې نه زه خو همدې ته راغلی یم چې د اورېدونکو پوښتنو ته ځواب ووایم. که څه هم ما ډېر نور کارونه درلودل، خو نتاخې ګلې ستا په خاطر مې هر څه پرېښودل او راغلم.
مننه کړتو صاحب چې زموږ خوارانو غم در سره ده. ښه ده چې خبرې نور یا موږدې نه شي، لومړنی لیک به راواخلم.
سمه ده، ورځه پې.
مننه. ژباوري ترور پوښتنه کړې ده.
څه پوښتنه یې کړې ده؟
صبر شه، وایم یې درته.
مهرباني مهرباني.
د کنډو کلي نه ژباوري ترور په یوه رالېږلي لیک کې پوښتنه کړې چې میړه مې په هره خبره جنګ راسره کوي. ډېر تعویزونه مې پرې وکړل خو هېڅ تاثیر یې ونه کړ. که د حل یوه لاره راوښیې.
ژباوري، لومړی خو سلام درته کوم، وروسته له سلامه باید ووایم چې نور تعویزونه مه کوه او نه دا د تعویزونو کار دی. خفه کېږي به نه، خبره ټوله ستا په ژبه کې ده. که ته ښه ښځه وایې د ژباوري ترور په نوم به نه مشهورېدی. د حل لاره یې دا ده چې ژبه دې کنټرول کړي. که دا کار وکړې باور لرم چې ژوند به دې ډېر ښه شي او میړه به دې هم ډېره په خوږه ژبه خبرې درسره کوي. او که ژبه ورسره وکړې ستاسې له کور څخه به هم دویم افغانستان جوړ وي. بیا زه څه چې ټوله نړۍ به یې د حل لاره پیدا نه کړي. وسلام.
کړتو صاحب، دویمه پوښتنه. زموږ یو اوریدونکی چې لایق خان لایق نومیږي یو لیک را لېږله او پوښتنه یې کړې چې هر څومره درس وایم په مغزو کې مې نه کینی، د دې ستونزې د حل لپاره که یوه مشوره راکړې.
نه پوهېږم چې په افغانستان کې ولې هر کس د خپل نوم او تخلص سره برابر نه دی. مثال، تخلص به یې صادق وي خدای به خپله غلا کوي. د لایق خان هم همدغه حال دی. خو زما مشوره دا ده چې خپل ذهن دې د عاشقۍ له مرغانو خالي کړي. کله چې دا مرغان یې د ذهن له ځالې والوتل نو ذهن به یې خالي شي او په اسانۍ به بیا کولی شي چې ډېر څه زده کړي. خو چې په کتاب پروت وي او شینکي خالونه یادوي، ګمان مې نه شي چې لایق خان دې په رښتیا هم لایق خان شي. ښه نو، بله پوښتنه شته؟
هو، ولې نشته کړتو صاحب؟
خو پې ورځه که نه زورورې.
له یو بل ورور چې نوم یې په خط کې نه ده لیکله پوښتنه کړې چې د دولسو کلونو ښوونځی مې په اتلسو کلونو کې په بریالیتوب سره پای ته ورساوه. اوس مشوره راکړه چې پوهنتون هم ولولم که نه.
غالب ګمان مې دا دی چې دی هم د لایق خان لایق د تره زوی دی یا کومه بله رشته ورسره لري. ده ته به همدومره ووایم چې شکر دی چې ښوونځی ترې خلاص شوی دی. بیا څه ښه وایي چې په بریالیتوب سره مې پای ته ورساوه. مرګ دې په دې بریالیتوب وي.
کړتو صاحب، حوصله وکړه او ځواب ورکړه.
ځواب یې دا دی چې اول خو پوهنتون ته کامیابېدلی نه شي. که کامیاب شو تر مرګه به هم خلاص نه کړي. بس زاړه ټیمان دې ټولوي او خرڅوي دې.
خو کړتو صاحب، دې ځوان اتلس کاله تعلیم کړی، زحمت ایستلی، اوس څنګه ټیمان خرڅ کړي؟
په اتلسو کلونو کې ماسټري او دکتورا هم کېږي. ده چې یوازې ښوونځی پکې لوستی نو د دې وړ دی چې همداسې یو کار وکړي.
کور ودان کړتو صاحب، له تور غره څخه یو اورېدونکي لیک رالېږلی او وایي چې دوه ودونه مې کړي، شل اولادونه لرم. یوه خزه میمره او یوه ژوندی ده. عمر می ده اویا کلونه ده. اوس می نه خزه ساتی او نه اولادونه. په سپین میدان پاتیم. غواړم بله خزه وکم. که په دې اړه مشوره راکې.
دا خو اول دلته بلا وهلی چې دوه خزه یې کړي او دویم دا چې شل اولادونه لري خو تا نه ساتي. دا هم ستا خپله ګناه ده. سم دې روزلي نه دي. که دې خواري ورسره کړې وای ښه دې روزلي وای اوس به دې دا حال نه و. نو ته محترم که لس ښځې هم وکړې والله که ښه ورځ ووینې. له دې ښه ده چې همداسې کرار کینې او خپل مرګ ته انتظار وکړي. نور هسې هم در کې څه نه دي پاتې.
ښه کړه تو صاحب، له نامعلوم ځای څخه بالا پروټې پوښتنه کړې.
څه یې ویلي؟
وای په کور کې یوه غوا لرم.
خدای پاک دې یوه بله هم درکړي. غوا خو ډېر ښه شی دی. ښه وایه.
وای ډېرې رمباړې وایي. نه پوهېږم چې وږې ده که تږي. که په دې هکله معلومات راکړي.
بالا پروټې خدای پاک دې نیست کا. ملا دې ماته شه په دې پوښتنه چې تا کړې. زه خو څه غوا نه یم چې د غوا په ژبه به پوه شم. خواره شي په دا بې ځایه پوښتنه. مغزه یې را خراب کړل. نه تاکې زه درنه لاړم ته پوه شه او خپرونه.
دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نجیب الله واحد، شفیقه لکنخیل، هیله زرمتی، ستاره امینی او زه لیمه میخیل. تر بیا مو په خدای سپارو. خیچری
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافا او واځي هوا ورې د اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ.